شنبه د مرغومی نهمه د دسمبر دیر شمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه پراتونکو 12 ساعتونو کې په منځني صفه 12 پښنیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شبر د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې په افغانستان د امنیتي چارواکو په وینا واوري چې په تیرو 100 میاشتو کې د نږدې 9000 دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. امنیتي چارواکي په ورته وخت کې وایي چې په ژمي کې به پر دغو وسلوالو دومره فشار زیات کړي چې بیا په سرلي کې د لویو بریدونو وس ونه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه یونیسف په نن د افغانستان له پوهنې وزارت سره د 6.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک کړي. په لسګونو افغان ښځینه پولیسو په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او امریکا په ایران کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو ملاتړ اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 6.5 میلیون ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی ده چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې د وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د پوهنې د وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ډیره به تمرکز په دې باندې کیږي چې له پوهنې وزارت سره د ظرفیت لوړونې په پوهنې وزارت کې د موجوده متخصصینو د پیاوړتیا د سیمه ایزو صنفونو او په ټوله کې د هغو ماشومانو سره د مرستې لپاره کارول کیږي چې هغوی له ښوونځي به هر ځای په تیره بیا نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له زده کړو بې برخې دي او 1200 ښوونځي د ناامنیو له امله په افغانستان کې تړل شوي دي. د افغانستان د شجینه پولیسو 15 بیا افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه واخیستل. د افسرانو د ترکیه په انطالیا شهر کې د 9 اونیو پروزنیز کورس کې مسلکي زده کړې او روزنه ترلاسه کړې ده. د ترکیه انادولو خبری اژانس وای د دې هیواد د پولیسو اکاډمۍ له 2011 کال را په دې خوا تر اوسه پورې 2600 افغان پولیس افسرانو ته روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وای دا مهال څکم 4000 شزینه پولیس لري او پلان لري چې دا شمیر 10000 ته لوړ شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي او یوشمه روسیدونکو له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې ولایت د ازرې ولسوالي او مرکز پولي عالم ترمنځ د غزیدلو لارو امنیت ټینګ کړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالوکیل عبدالولی وکیل ازادي رادیو ته وویل لاس کال کې چې ازرې ته تللی لار د نامنیو له امله بنده ده. د نوموړي په خبره د دې ستونزې له امله د ازرې ولسوالي اوسیدونکو لازم روغتیايي پوهنې او در بیا رغاونې د پروژو بې برخې پاتې دي او دولتي چارواکي پر دې لارو تګ راتګ نشي کولای. د لوګر د والی ویان سلیم صالح بیا دا مني چې ازرې ولسوالي ته پر غزیدلو لارو ناامني او خطر شته، خو وایي چې د کابل د خاکي جبار ته سړک په جوړېدو سره د ستونزې اوس کم شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کون کونیول په سختو ټکو غندل دي. د غسول از لاریونونه د ایران په څوشارونو کې د بیو د زیاتیدو په اعتراض کې شوې دي او مظاهره چانو د سیاسي ازادیو غوښتنه کړې.
ازادي جمهوریت ایرانی سلام، ازادي جمهوریت ایرانی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت په یو بیان کې د هغو کسانو ملاتړ وکړ چې د دې وزارت په وینا دغه عناصر په ایران کې په سولیز ډول د حکومت بدلیدو ته لار هواروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت وویل د ایران مشانو یو شتمن تاریخي او با فرهنګ هیواد په یو یاغي او اقتصادي پلوه کمزور هیواد بدل کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د شنیت لمخې 145 اندیکابنیونکې له زندان څخه خوشې کړې دي. یو پاکستانی پوځي مقام اعظم شیر پرون وویل د اندیکابنیونکې لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي لوري ته وسپارل شول. د اندیکابنیونکې شاوخوا یو کال وړاندې پاکستان ته په غیر قانوني توګه د اوشتو په تور نیول شوی وو. پاکستان او هند د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دواړو خواو ته زندانی شوي سلګونه کبنیونکې تبادله کړې وو. د مصر روغتیا وزارت پرون ویل پات تخت قاهرې ته نږدې د قبطیانو پر یوې کلیسا په برید کې د یوه حمله کوونکي په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په دې برید کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. راپورونه وایي حمله کوونکو هڅه کوله چې د قاهرې په جنوب کې د حلوان په سیمه کې کلیسا ته داخل شي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د مصر دولتي تلویزیون وویل دوهم برید کوونکی چې د حملې له سیمې تښتېدلی و 2 ساعته وروسته ونیول شو. که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې په قاهره کې پر کلیسا د پرونۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې هېواد کې د قبطیانو پر عبادت ځایونو ورته بریدونه کړي دي. قبطیان د مصر د 3.5 میلیونه نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي. او وروستی خبر دا دی چې د ترکیې دفاعي مقاماتو پرون وویل له روسیې سره یوه معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې ماسکو انقرې ته د S-400 میزایلو ضد سیستم 2 دستګاوې ورکړي. ترکی چارواکو پرون وویل د دې دستګاوو لومړنۍ به یې د 2000 کال په لومړیو درو میاشتو کې ترکیې ته وسپارل شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان امنیتي چارواکي په تیرو 10 میاشتو کې د زرګونو دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کوي او وایي
ان شاء الله په ژمي کې زمونږ هیله دا ده چې د تورستانو مرکزونه او هغه ځینې کې تهدیدات لوړ دي په هغوی باندې بریدونه وکړو.
د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب وایي چې روانه اونۍ به د دوی پولیسکونو زندانیان خوشي شي. د پلچرخي زندان مسؤول دا خبره بل ډول تاییدوي.
لیسن شکری ته دا کسان د حزب اسلامي د غوړو سمګو د اساس فرمان دی رئیس جمهور دی خوشي کی او اکثر هله دفتر نه دارف راغله مقرره غلې
دا به هم واوري چې په یونان کې تر 200 ډیر افغانان زندانیان دي. په نړیوالو مهمو موضوعاتو کې د ایران دننه د پراخو مظاهرو حال درکو او د خبرونه پروستوي کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
د ما ثلور کال کې ته د شپې لای ویم او نو خپل احساس بیانوم. د ما شپې لای نو بیا ټول عالم ته ما درد خېډې رسوا شهادت.
د افغانستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 10 میاشتو کې د جګړو او نشټو پر مهال شاوخوا 9000 دولت مخالفه وسله وال وژلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت وایي په ژمي کې د دولت ضد وسله والو د ځپلو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی. د دفاع وزارت ویاند وایي په ژمنیو عملیاتو کې به هڅه وشي چې وسله وال دومره وځپل شي چې په اوړي کې بیا د لویو بریدونو توان ونه لري. رضوان مراد او پلیاړه نور چوسیات.
د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونه وی پلان لري چې پر روان ژمی کې د دولت وسلوال مخالفان وزبی. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر تیر شپه زادی رډیو ته ویل د پوزي عملیاتو زاد تمرکز به په هغو سیمو وي چې لوړ امنیتی ګواښونه لري. خغلی وزیر په ژمی کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه ویل
ان شاء الله په ژمی کې زمونږ هیله دا ده چې د تورستانو مرکزونه او هغه ځینې کې تهدیدات لوړ دي په هغوی باندې بریدونه وکړو تر څو چې هغوی د پسرلي لپاره د دې توان بیا ونه لري چې بریدونه وکړي او یا لوی بریدونه وکړي.
د دفاع د وزارت وین ښاغلي وزیري هلمند، سرپل، ننګرهار، بدخشان، کندوز، اروزګان، جوزجان او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې امنیتي تهدیدونه پکې زیات او لوړ دي. دفاع وزارت وی په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه په ژمي کې هم د حواله لارې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وی دروان کال پترس کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه تلفات او اوختیدي او هڅه کوي چې په ژمي کې هم پرې فشارونه زیات کړي. د دې وزارت وین نجیب دانش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د 13 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 9000 وسلوال وژل شوي دي.
بالاتر از 9000 تنها دشمن کشته داره در طی دم و بالاتر از 4000 زخمی داره.
دی وی په 13 میاشتو کې دښمن څه د پاسه 9000 کسان وژل شوي او څه د پاسه 4000 ټپیان او لزرو زیات نیول شوي دي. طبیعي ده چې هغوی د غچ اخستلو هڅه کوي. له بده مرغه موږ په سپېڅلو او عامه ځایونو او د ګڼې ګوڼې په ساحو کې د سانو شون کبریدونو او چودنو شاهدان یو چې موږ ورته یو څه اندېښمن یو. موږ پر دې همکار کوو چې څنګه د دښمن د دې بریدونو مخه ونیسو. امنیتي ارګانونه په داسې وخت کې په ژمي کې د وسلوالو پر ضد د پلانونو خبره کوي چې کابل د پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا د خونړي برید شاهد و چې له 40 زیات کسان پکې وشل شول. وروستیو بریدونو د نورو اندېښنو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخوالي په اړه هم اندېښنه زیاته کړې ده.
آزادی خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس پر راشو د حزب اسلامي داتا او یا وینا ته. البته حزب اسلامي وایي ولسمشر مانی د هیواد له بیلابیلو زندانونو څخه دغه حزب د نوي تنو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشهي دغه حزب یو ویاند د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه نوي تنه بندیان به له بګرام او پلچرخي زندانونو څخه د وی اونې پوجدو کې آزاد شي. په ورته وخت کې د پلچرخي زندان مسولان دا مني چې دوی ته د حزب اسلامي د نوي بندیانو نوملړ رسیدلې، خو لا تر دې مهاله دغه بندیان نه دي تثبیت شوي او نه یې هم د خلاصون په اړه څه ویل شوي دي. نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
حزب اسلامي وایي د اونۍ په اوږدو کې به د دغه حزب نوي تنه بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو څخه آزاد شي. د دغه حزب ویان حشمت الله ارشاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی. دی وایي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې شوې او ولسمشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړی او انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به د حزب اسلامي نوي تنه بندیان د بګرام او سرخی پلال زندانونو څخه آزاد شي. خغل ارشاد له افغان حکومت نه غواړي چې د حزب اسلامي سره د شبې حکم مخې دی د دغه حزب ټول بندیان له زندانونو څخه آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه حزب مسؤلینو څو ورځې مخکې په حکومت له دې عمل انتقاد وکړ چې د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغه حزب د مسؤلینو په خبره د حکومت په داخل او بهر کې یو شمېر کړی د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شبې حکم د ملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې د دغه حزب بندیان له زندانونو آزاد شي. د دغه حزب بیان وایي حکومت د دې پر ځای چې په لومړیو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کړي وای، برعکس یې د دغه حزب د یو شمېر نورو کسانو په نیولو او ځورولو لاس پورې کړی. نو دې وړاندې هم د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي یو شمېر غړو ویلي چې افغان حکومت له دغه حزب سره د سولې د هوکړلیک د موادو په لیکولو ته جدي عمل نه کوي. په ورته وخت کې د سرخی پله زندان رئیس تواب احمد زی وایي دوی ته د سولې علي شورا لخوا د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو نوملړ رسېدلی، خو د خلاصون امر یې لا نه دی شوی.
بلې لیست راغلی ده، بلې لیست راغلی ده، اما تر اوسه پورې په دې نور حقه کوم معلومات تر اوسه پورې نشته. یار نوي نفره به ایسه لیست نشته کړي چې دا کسان د حزب اسلامي د غوړو چې موږ په اساس فرمان دی رئیس جمهور دی خوشي کې او نور کوم هدایت رسېدلی نور نشته تر اوسه راغلی. صرف د دوی له دفتر نه صلح له دفتر نه دا لیست راغلی موږ راغلی دی.
د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه تیر کال د تلې یا میزان په میاشت کې لاسلیک شوه چې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د دغه حزب د بندیانو خوشي کولو موضوع هم پکې شامل وه. د دواړو لوریو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان مریض کال د غوی په 12مه د حزب اسلامي 55 بندیان خوشي شوي وو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن د کابل په وخت د مسپخین لدو د مازیګر تر څلورو بجو د ټول کال پیښو ته کتنه کوو. نن د دسمبر دیرشمه سبا یو دیرشمه او وروستۍ ورځ ده. تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې نن د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. تیری تیروتنې مو شای له نویو تیروتنو وشخوري. ترشنه آسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو نن خپری شي او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې د لوګر د ازري د اوسیدونکو شکایت در سره شریکو چې وای لارې ناامن دي او موږ نشو کولای چې په لاره باندې آسوده تګ او راتګ وکړو. البته په دې برخه کې مو د ولایت چارواکو نظر هم اخیستی دی او دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې د یونان چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. و بچ یو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه پر کړی دی دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
غمجن افغانانو خنړی کال په اوخکو او جنازو تیر کړ. دا د برېټانیا چاپ ډیلی میل ورسپانی د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په کابل کې د پنځمې ورځې انتحاري حمله ته اشاره کړي چې لک تر لګه 40 کسان پکې وژل شول. په دې مقاله کې راغلی چې دا په 2018 کال کې تر ټولو ورسته خنړی حمله و چې شیعیان یې په نخښه کړل. د دې حمله مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په یو نوي راپور کې راغلی که څه هم د اسلامي دولت ډلې خراسان شبکه په افغانستان کې کمزوري شوې ده، خو په قوي احتمال سره به په ګڼمیشتو سیمو زورورو حملو ته دوام ورکړي. آیرش انډیپندنت ورسپانی هم په کابل کې ورسته حمله باندې یو لیکنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په خپل اعماق نومې وېپاڼه کې ویلي هغه مرکزی هدف ګرځولی چې د ایران له لوري تمویلې ده. ډیرو کسانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې تروریستانو جمعتونه مقدس ځایونه په نخښه کړل او دا واری یو فرهنګي مرکز هم هدف وګرځاو. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل ورسته خنړی حمله غندلې او ویلي دي چې افغانان به د خپل ملګرو او شریکانو په مرسته هغه کسان چې د دغه حملو تر شا لاس لري مات کړي. په کابل کې د پنځمې پورز په لویدیځه برخه کې په یو فرهنګي مرکز کې دننه 14 وشو چې غاڼو کسانو ته مرګ جوړه واړوله. د روغتي چارواکو په خبره د کابل روغتونونو ته شاوخوا 40 مړی او ځباندې اتیا ټپیان اور انتقال شوې دي.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږ نیو په افغانستان کې اوري اوس مخ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د لوګر د ازري اوسیدونکو وای چې دی ولسوالی ته په غزیدلو لارو کې امنیتي ستونزې او په ځانګړي ډول حکومتي ماموران نشي کولای چې د سړک لاري دی ولسوالی ته ورشي. دوی وویل حکومتي ماموران ازرته د الوتکو پر واسطه په اونیو انتظار کوي. هغه زیاتوي په ازر کې د ملکی ادارو فعالیتونه هم تشپونم دي، خو ځایي چارواکي دا نه مني او وایي چې هلته ټول ادارې فعال دي او پر څلويش او اوبخشي او پر دیش پر مختیایي پروژو عملا کار روان دی. نجیب الله الخیل په داړه راپور لري.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت غوښتنه کوي چې یاد ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې امنیت دی خوندي کی. دوی وایي پر یاد سړک نه یوازې د لاس کاله حکومتي مامورین او نور دولت پلوي قومي مخور د امنیتي ستونزو له کبله تګ او راتګ نشي کولای، بلکې په دې ورستیو کې ډیر کله د ملکی خلکو پر مخ هم یاد سړک تړلی وي. د سردار احمد زیپونوم د لوګر د ازر او تن اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته وایي
د ازر ولسوالۍ د خلکو ژوندۍ ډیر مشکلات سره مواجه د لارې بند دي. د مخالفینو طالبانو لخوانه دایش لخوانه لارې بند دي. دوی نس کوله چې آزاد تګ راتګ وکړي. په میاس ولایت کې پراته چې کله لوګر ولایت دوی راسي بیا هوایي ترانسپورت دوی ته نه برابرې بیرته لاړ سي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل هم چې د ازر اوسیدونکو دی وایي دا لس کاله د لوګر د مرکز او ازر ولسوالۍ سړک د وسلوالو مخالفینو لخوا د دولتي مامورینو پر مخ بند دی، خو اوس ډیر کله د ملکي وګړو یا عامو خلکو پر مخ هم تړلی وي.
همیشه لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه تړل سوي وي. خدمات په خپل وخت باندې نه کیږي. هغه صحیح چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، هلته ځان ته بدبختی دي. هغه چې د حکومت له نفوذ لاندې دي، هلته ځان ته بدبختی دي. هغه کسان چې دولت سره کاروبار کوي، سو تیاره نه برابر سوي، هوایی سفر نه تنظیم سوي، غوی نه څه کولای چې خپل ولسوالۍ ته کما حق هو چې دوی د معیشت او ژوندګۍ خدای حق ده، خپل حق له ازر نه ادا کړي.
بل لوري ته که څه هم د لوګر امنیتي چارواکي ازر ته د دولتي مامورینو په تګ او راتګ کې ستونزې مني، خو وایي چې د ولسي خلکو په مخ کې ازر ته د لارو تړل کېدل موقتی وو او د وسلوالو سره د سیموالو له خبرو اترو وروسته دا ستونزه حل شوې ده. د لوګر امنیه قوماندان لوی پاسوال عصمت الله عریضی وایي د ځایي مشرانو او مخورو په منځګړیتوب یا د ستونزه هواره شوي او لار ملکیانو ته پرانیستې ده.
هغه لار د ولس د مشرانو په وساطت سره چې دوی غوښتل لار بنده کړي، دوی لاړه د غوسره خبرې کړې وې، بیرته پرانیسته شوه.
د ازر اوسیدون کې دا هم وایي چې د یاد ولسوالۍ یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او په ازر کې ملکي ادارې څرګند او محسوس فعالیت نه لري. خو بیا د لوګر چارواکي دا خبره نه مني. د لوګر د والي ویان سلیم ساری وایي چې د ازر ملکي ادارې فعال دي او همدا اوس په یاد ولسوالۍ کې پر دیرشو پرمختیایي پروژو عملا کار روان دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لوګر ازر ته په خپله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی توجه کړې او یو شمېر سکتوري وزارتونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د ازر د اوسیدونکو ستونزو ته په خپلو برخو کې رسیدګي وکړي، که څه هم ځینو وزارتخانو په دې برخه کې اجراعات کړي، خو په ټوله کې د ازر اوسیدونکي په ستونزو او مشکلاتو کې ایسار ژوند تېروي.
د یونان چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. په یونان کې د افغانستان د سفارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لټه کې دي څو پوښتې چې د افغانان ولې زندان شوي دي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په یونان کې بندیان دي. دا خبره په یونان کې د افغانستان د سفارت شرز دفیر سراج الحق سراج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي نن چې په زندانونو کې د افغانانو شمیر ماته راکړ وایي 208 یا 209 کسان دلته په زندانونو کې دي چې پر یو شمیر یې حکم سوی او نور حکم ته سترګې په لاره دي. خو زموږ پوښتنه دا وه چې دوی څه وړ پوسول چې د افغانان دي او دوی راته ځواب نسو ویلی. ښاغلی سراج زیاته کړه چې سفارت هڅه کوي پوه سي دا کسان ولې بندیان سوي دي. دی وایي د یونان له چارواکو یې غوښتي چې له افغان بندیانو سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یونان کې پراخ کړای سوی دی. ښاغلی سراج وایي ډیری افغانان چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي او په یونان کې بند پاتې سول انساني قاچاقونکو تیرستلې دي. د د په وینا هغوی کولای سي په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لاړ سي او نړیوالې موسسې ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. دی وایي موږ د سفارت په حیث یو پروګرام پر مخ وړو او هیواد ته د بیا ستنېدو پاڼې ورکوو. که یو څوک په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي کولای سي سفارت ته مراجعه وکړي او درخواست ورکړي. موږ یې له هغې موسسې سره معرفي کوو چې افغانستان ته په لیږلو کې ورسره مرسته کوي. ښاغلی سراج وایي چې ځینې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې په یونان کې له افغانانو سره توپیر چلند کېږي او څوک یې کیسونه پر مخ نه وړي. خو دی وایي چې د یونان له چارواکو سره یې د دې ستونزې په اړه خبرې کړې او هغوی ورته ویلي چې که د افغانانو هویت تثبیت سي کارونه به یې پر مخ یوړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهرو د خورولو په لړ کې پولیسکونو کسان ونیول. دا مظاهره په مرکز تهران، مشهد، قم، اصفهان ښارونو او کرمانشاه ولایت کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې، خو وروسته بیا سیاسي بڼه غوره کړه. د مظاهرو ګډونوالو مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران مرکز تهران او دوهم ستر ښار مشهد او لویدیځ ولایت کرمانشاه په تیرو دوه ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد وو. د ناتج شوي راپورونو له مخې پولیسو پرون په کرمانشاه کې د مظاهرې د خوراولو په لړ کې لږ تر لږه 50 کسان ونیول. دا مظاهرې او لاریونونه د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوي و، خو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او د حکومت ضد غږونه پورته شول. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیانو د مرګ په دیکتاتور او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو شعارونه ورکول. دا کرمانشاه په ازادي څلور لارې کې درس کوونکو ویل خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي او رهبر خپل ځان خدای ګڼي. که څه هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني نمونه ناخستل کېدل، خو د مظاهرچیانو اکثره شعارونه همدغو دوو ته متوجه وو. په تهران کې هم د حکومت ضد مظاهرې رپورت ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو دغلته 40 کسان توقیف کړل. د تهران مرستیال والی محسن حمدانی ویلي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول غونډو پر ضد اقدام وکړي. په همدان، قم او اصفهان ښارونو کې هم د ورته حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو راپورونه رسیدلی دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې هم لسګونو کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو کې برخه واخیسته. د وروستیو مظاهرو یو شمېر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې سوریا په خپل حال پرېږدي او د ایران د ولس په اړه غور وکړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي دا مشهد ښار مظاهره ښایي د ولسمشر روحاني د سخت دریځو مخالفانو لخوا تنظیم شوې وي. نوموړي ویلي هغه کسان چې د دې مظاهرو او لاریونونو تر شا دي او فکر کوي چې په دې کار سره به حکومت ته ضربه ورسوي، هغوی به خپلې ګوتې په خپله وسوځوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. خلک شکایت کوي چې یوازې د هګیو بیا 40 په سلو کې لوړه شوې ده. دغه راز کروندګر بیا وایي چې د بیو د لوړوالي له امله د واردو شوو خوراکي موادو قیمتونه هم ډیر جګ شوې دي.
د ایران د مظاهرو په اړه مو واورېدل. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د دې مظاهرو تصویري راپور لیدل شي. زموږ پته ده azadiradio.com. مهم خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 46 میلیونه ډالرو مرسته کوي او په دې اړه به نن په کابل کې تړون لاسلیک شي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندل دي. پاکستانی چارواکی وایي د شنیت لمخې 1545 هندي کب نیونکي له زندانه خوشی کړی دي. د مستر روغتیا وزارت پرون ویل پایتخت قاهرې ته نږدې د قبطیانو پر یوې کلیسا په برید کې د یو حمله کوونکي په ګډون لس کسان ووژل شول. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې وروستیو ته نږدې شبیو او په پاتې وخت کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
درنه اوریدم کو هم دا شیبا پیوی ته پیله داس یو ځوان سره ناس چې ډیره خوګاش پیله غګوی. نوم به درته وای
ریحانی. ما د لوګر ولایت يم.
ریحانه درته وښه شپله ولې غګوی؟
ولا د شپله خو هر څوک چې سات ونه لري نو شپله غولای نه سي. خو مکه شپله نه باید بعد دورې جهالت ده. بعض خلک مینه ورته وای، بعض خلک احساس ورته وای، او بعض خلک نو رقم رقم نمونه ورکي. خو بیا دا هم نو شکست د دنیا بیا انسان دی وای سره تولای تر مخته کی.
یعنی معنا دا چې عاشقی کې سړی مات شي بیا تولای غوي.
یا د تنه عاشقی نه د بعض خلک د لکه مور لاله سور کی. ما سلور کال کی ته شپلې ویم او نو خپل احساس بیانوم.
یعنی هغه خپل درد شپلې ته وای.
او شپلې ته وای. شپلې نو بیا ټول عالم ته ما درد خېډې رسوا شه ده.
اوس که دا سی و غم جن نغمه را واورو. دا شپلې چیرته غوي؟
خونه کې تنه یو خونه ده چې زب کې وسګم نور څوک نه وي په کار. خونه کې ما شپلې زکړم دا زیاتره وخت مې په خپل کور شاوخوا مواليده.
هم ساګان خو به شکایت درنه نه کوي چې دا مخته شپلې غوي.
یار زما یو مونږ هم سایو نو هغه مې کله چې پلار ته شکایت وکړو چې دا شپلې ښه کار نه دی بیا ما بس کړ. خو بیا نو طاقت نشته د انسان کله څوک یو عمل شي بل شي مکو دا عمل شوی دی. اوس
یو بل خوندور نغمه پشپلې کې را وراوې.
Thank you.
همایون هیواد د ژوند رنگونه پروگرام وړاندې کړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
له همدې مننې سره د ازادي رادیو د خبري مجله هم سرته ورسېده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپه 12 شپږ نیو او اف ام 3.15 اوریدل شي. په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. شکفر صاحب، سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبر صاحب.